د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لاندې برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه د کابل په دشت برچی کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی برید پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتی چارواکو پرون وویل چې په دې 14 کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویبپاڼه د خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامزل اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي چې 25,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوي امریکا ته وبلل شي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستاني چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستاني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسل چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرام کې شامل دي. خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده د پولیسو د نیونو له ویرې خپل ځانونه پټ کړي دي. ډان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په راتلونکې سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د راستنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی خو د 2021 کال د اګوست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتي ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنېدو څخه باندې دوه کاله پوره شوي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نوي ورکړل شوي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې د هغو اقداماتو لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د بهیر د پرمختګ په اړه د اروپایي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته یې عملي کوي. ولادیمیر زلنسکي بیګا پر یوه ویډیویي پیغام کې نننۍ ورځ مهمه وبلله او ویې ویل چې اوکراین له اروپایي کمیسیون څخه د دې تاریخي پریکړې تمه لري. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره ښه اړیکې جوړ کړي او پوهیږي چې په دې ټولنه کې غړیتوب یوه سیاسي پریکړه ده خو په عین حال کې دا په کاندید هیواد پورې اړه لري چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د معیارونو د خپلولو په برخه کې کار وکړي. په پام کې ده چې په دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې دا پریکړه وشي چې آیا له کیف سره په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب پر مسایلو خبرې پیل شي کنه. او متحد ایالاتونو پر روسیه تور لګولای چې د لاتین امریکا په کچه د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د ملاتړ د کمولو او د امریکا او ناتو پر ضد د احساساتو د پرولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګا خبر شو ویل دی چې د کرملن ورستای هدف دا دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونو او ریدونکو او لیدونکو ته د سیمه ایزو رسنیو له لارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمه اوسیدونکو ته حقیقي ښکاري. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنگټن یې د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسي له لوري د ناسم معلوماتو د خبرولو هڅه بولی د امریکا د طرحو یو برخه ده. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې ادبی پروگرام خبریږي، خو له هغه مخکې ساسو د خبری برخه اوریدو ترابولم. د خبرونه از احمد تکل، د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د را ایستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 2 میلیون یورو مرسته اعلان کړې. اروپایی ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 90 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اروپایی اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 1.5 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایی اتحادیه د افغانستان د پلاوي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 2.5 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او 1 میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپنا، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه نه دي. د اروپایی اتحادیه د افغانستان د پلاوی پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره استل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی، او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه آزادي رادیو ته وویل:
نوم عزیز الله دی، مستل تراغلی یو در 55 روز کې شل تراغلی دا شپږ ورځې کې دلته پراته یو، بس هیڅ د سر نه پنانه لرو، یو شی نه لرو، بالامو وساریانو چې موږ کوم خواته لاړ.
ما نوم شراب الدین دی، د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر اشکال کې حالت می پیدائش او حالت می ټیم تیر کړه. یو غویانو کاروبار می کوي، غویان می پاتاس و کور ځای می پاتاس و هر څه پاتاس و بس کاټه را سرونی کاټم سری کوي.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې لخپل خبري 1,500,000 به اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغه کډوالو ته چې کابو ټول افغانان دي یو میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووزي، کني وبنیول شي او په زور به وستل شي. اروپایی اتحادیه پر دې سربېره سش کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. ایران وایي چې د طالبانو له چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او ترانزيتي همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړې. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیون ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. بیا هم اسمت څاروان او د دې موضوع تفصیل.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبري وکړي. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری اوسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خووی باید لازم اقدامات وکوي چې د دوه خواو ترمنز راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر او تل وړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی وای سره لدی چې حاضر ده افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواو ترمنز د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه ده چې 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارد څخه نه زیاتیږي، او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارد دی.
عزیزی وویل قانونه کرنا او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبرې کړې دي. سره لدی چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشهد طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهار د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپل پولی تر هرات شاره د ریلاری پر غسولو لسو کلونو راهیسی کار کوي. ټاکل شوی دی چې د پټلې ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د پروگرام احمد شیبر چمتو کړی چې البته د خبرونه ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل یو شمیر اوسیدونکو په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه بیل بیل تجربه لري. یو شمیر خاريان وای په ځینو د تلاشیو پوسټو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کسان د موټرو سی ډی غانې او د موسیقي ټایپونه ماتوي، خو ځین نور بیا وای چې په ځینو چک پوینټونو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقی بندیز ته چندان پاملرنه نه کوي. دا موضوع د فریده سیال په راپور کې په تفصیل سره واوري.
د کابل خار یو ټکسی چلوونکی نور الله وای سره لدی چې د طالبانو د حکومت له خوا د موسیقي لغګولو او اوریدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمول لپاره په موټر کې موسیقي خګوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه زادې رډیو ته داسې وویله.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراوه او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي یا نات؟ ما وویل چې ځینې مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نو ګوري چې راشي ټایپ یا رادیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شوای چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
اکبر ماتیدم کې
یو ځل میوري دل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سیډي مات کړ، ټوټه ټوټه یې کړو پرسمه کوي او ورسول
لحظه را ما شاهد بودم دیدم.
په همدې حال کې د کابل خار اوسیدونکو یعقوب وای چې لدی بندي سره سره بیا هم خلک د غمرته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په شهر او بازار کې خلک موسیقي اوري. زنن په موټر کې وم او موسیقي چالانه و. ل چک پوینټ تیر سوم، هغوی ماته څه ونه ویل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبې په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغې لمی کې ویل شوي دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په موخه چیک پاینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته ښځې ونه لیږدوي. طالبان موسیقي حرام غړي او پخای د خوخي او په محفلونو کې د موسیقي اوریدل غوګول منی کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په زورولو تورن شوې دي. د پداسې حال کې د چیوش میر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي وای په خپل ورځنی ژوند او په ځنګړي ډول د خوخي او په محفلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولی و او دروان کال په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لزګونه کسټونه، میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټر کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو به برخې کړل.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. لیکوال څوک دی؟
لیکوال
د نړیوال ورځې په مناسبت په هم پرې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې
د دې لنډ کیسې ترڅنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو.
په وښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو ترځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه سدی نسی ویلی او یا هم نسی بیانولی. زه د انځورګرۍ په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمر زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د جنو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي. که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثارو لمخې پیشندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه یې له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څنګه سره پیشن.
لیکوال په اول تقریب کې سره وته فکر وکي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبريال یم، په خبريالي کې هم لیکل کوم. نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په هماغ باندې اکتفا کوو دا د وسیلې په اساس باندې کارول کیږي هر څوک لیکل کوي مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده د ژبې د ښکلا د ژبې د استعمال د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کیدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کیدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي یعنې ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منل فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه ک مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې او څه لیکي واضح او فصیح ولیکي او د طب ډاکټر هم
نو وضاحت او فصاحت یو دغه یو ورته او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ته خوند واخلي هغه بل اړخ دی دا دواړه اړخونه په شایسته لیکلو کې راځي
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې مناسب یو لاره تعقیبوي خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال مر وخت یو لاره تعقیبوي راپورونه لیکي او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده سوی
نو مثلا کومه خبریال ته وګورو ایکس او واي خبریال چې واز خبرونه لیکي نسبتا خې هم ولیکي اغه یوازې خبر لیکي مګر خبر اعلان کې به د خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګه کې یو ادبي اثر پنځي نو دا خبريال ته لیکوال وایو
نو همنګوي ته خود د دې خبريالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي د داستانونو لپاره لیکوال وایي
یوازې داستان نه دي خپل خبريالي هم خپل ځای لري او د سینو خبرې اعلان شته چې یوازې خبرې اعلان دي مګر په لیکوالانو کې شمېر کې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري نو دا یو عمومي دغه دی چې
کله افغانستان کې ورته وګورو هغه خبرې اعلان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي یغه ته عام خلک لیکوال وایي خبريال نه وایي او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای
دا تفکیک هم نه ځای کنه څنګه وایم د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبريال لیکوال شي یا یوازې خبريال شي
ځینی وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي عاشق وي یعنی ل خپل هنر سره مینه لري او نور ځینی کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان دوی په مینه لیکل نه کوي دوی د نسخ هم خوري که څنګه
نو ل خبريالان کم ځینی خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي د خبريالې سره علاقه لري او کوم خبر شي لیکي هغه په خوند لیکي په شوق لیکي په مینه لیکي د مې خبره ډاکټر کومینه باندې ته بابت کی
فکر نه کوي استاد منل چې تر دې شی به پوري چې څو دغه ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه
لیکوال په لیکوال مشکل دي چې لیکوال هر څوک دې مو په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي یعنی د هدف د مفهوم رسول پوري لیکل کې هغه لیکل نه دی وسیلې په توګه کار
کوي خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي نو دوی په څنګه لدې لیکوالي لمنصب را څوکرا شکته کوي
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالۍ کې ځا کړم داستان بلی کی مګر هغه داستان د هغه مې روان سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی نو هغه ته به لیکوال وایي مشکل دی
خو دلته بیا بل خبره بیا د ساوخ موضوع ده مثلا یو داستان دی د چا پولیسي داستان خوښته دی د چا سمبولیک داستان خوښته دی د چا ریالیستیک داستان خوښته دی دلته بیا د ساوخ مسله ده یو به د چا خوښي یو بنوي
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو او عمومي چوکاټ نه ووت.
کچته انفرادي خبره وړو انفرادي خبره په ټول تطبیق کې مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي نو هغه به یوازې د ځواب پورې ارتباط نه لري. هغه د عام ځواب سره تر حکم دی.
که چیرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسویا؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وای. هغه ایسه لیکي او که چیرې داستان لیکي یا فکشن لیکي دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسئله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي دا سم ادبی انداز او که هغه د کیسلیکوال ادبی انداز سي په هر څه کې مداخله کوي حتی د انسانانو ذهن ته مرننه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی یعنی یوازې د پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي. هغه انداز د بی انداز دی.
له استاد منلی په مننې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند پونم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د وازدي رادیوي مجلې ته را لېښلې ده.
وریځو دلمر مخانی ولیوه ته واوري سپین بڅرکی ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخارۍ سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایې ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پاکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کیښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ، ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول، یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
له آغلي بدرې څخه مننه چې دا لنډه کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د آغلي نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم، تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبي او د دریاب دلته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې. له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدايي به وورو
چې څومره رسمونه ایستلي څرنګه رسم کوي له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو، او بیا خپل کلستي د کورونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد دی، یو دی د سکار ورته ویل کېږي، دی غوی پنسلونه دی. ډیری وخت چې کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه، او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دی په غوی باندې هم باسم، او اوی رنگونه دی په غوی باندې هم باسم. ډیری وخت چې کنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې، هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش مې راخو ځنه لرم، او شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختیسه د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، هغه ډیر شاوخوا کې لرم، پلور شوم دي، او د سه دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي، او د دې شاوخوا ته ما کنواس باندې انځورګری کړی.
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، د خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او د شند؟
د ما انځورګری بیلا بیل دی، هم د ما ډیری انځورګری د ښځو په مورید ده، ډیری د ښځو څیرې دی، او دغه پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي، لکه په ځانګړي توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې هم ستاسو سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخه پوری د منځورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای، او یا هم نسی بیانولای. زید منځورګری په غړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خیس سره واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویله؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي، یو نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خی دا، او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي، او هغه زده کړې نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې پیغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څیرې کتابونه ایسي، دا د بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغوی زحمت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي، نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په ځان کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی نم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیلې هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکري بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزده زانګو په نړۍ کې ځنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتری کې یې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي.
الله او دې زنګو رو رو زنګاو ما الله او
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او ناز ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې د چپو وسنی وخت کې د افغانستان په ډیرای سیمو کې میاندو له زانګو سندرو سره خدای پامانی کړی ده، خو یو مخیزه لمنځه نه دي تللي. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي، اوس هم د وطن په ډیرای سیمو کې میاندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیرای سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله زما جان الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي، له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زنګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او دغه الله لړی لړی لو دلته ما راځګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتا کوي، زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځې که الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات که هغه نظم وي، که هغه نثر وي، که هغه لنډې قصې وي، او هغه که د ولسي سندرې وي، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکري وده کې دا ډېر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې کرارېده، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډېر مؤثر واقع کېدای سي.
لالو لالو خوب دے درسے درلے مو لالو لالو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشور یې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آلالو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي توري، نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ رارسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي، نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو په اړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر په اړه، په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اقرا پوهنتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعه هم ګرځولې.
سټډیم کوو ورسره یونیورسيټي کې، اقرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کوو، البته ارکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغستو رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگرے دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبے مونگ ویل چیئر آئیڈیا مونگ تراو چیئر یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سر مونگ ارننگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پتہ نن سو بڑے رہا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش زر مونگ آلو دیش زرا
نو خلق ورکئی میشت سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کی دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے ہم اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوق شو اور ترال ہم نے بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاؤ شدہ سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہو کر رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنیسٹ کہنا زموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم سٹریس ہی کا نا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہو کر ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي
ظاهری خبر چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بنم کنه نو خلک ډیر زیات خوخی د دې طریقې چې کوم د کنه هغه دی نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین دا زګه چې دا یو فارم اف ارت ته او ضرورت شول دی سیده ته ان لاین دی شي سره غي دې ډیر نورم فائدې دي
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخای او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومیده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وي چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه ځمکې د اندر وي د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومیده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب نبا او چغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې باغې کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نبا اندر او د کچی قبیلو رب نبا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسیده کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې وا او سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګي د غره لسر را خوشکړه او د اندر بړ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټې تیږې توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لختې را تیر کړې دي. د دې تر څنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیږه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټې تیږې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوص نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي. نو د کلي دواړو طرفه د دې سیند دي، دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروي کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت وایي چې د دوی ګیرا او ټول چې دوی له شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې دې وی خو خو چې تیرې وې دې ځای نه کړي. نو دې 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 هلته یو دورما یا د سیو ډنډر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی. نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تیرې وې پاتې کېږي. نو تیرې وې چې پاتې شي بیا ته تیرې راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر د دونو خیر دی، هغه په منډه کوي، هغه ته تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه. هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پکې څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا را وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں
میں ورتا را واستم بل یار میں تو بل بل سند اس کی نو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مام کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل دسندر اس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل